آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
هغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلی یو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړی نور هم زیات شي دی پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې ل مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکي عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي.
په ځپانه کې به لنډ کې سات تقاود واوري.
په کوڅه کې ایوي خو بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې هيا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځند وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزې پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشری علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولنپوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیوار او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغه علمی، څېړنیزي او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ غنې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خبرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. دا افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسی جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له موین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او تل د تمدنونو د نښلولو سیمه وه. باوري زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقمند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
له نن څخه کابو یوه پیړۍ د مخه خپرېدونکې 15 ورځنۍ جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې وه او په فارسي ژبه خپرېدله، ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړي کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړې ده. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی پر مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړې ده. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړ خپرونه د اتو کلونو په ترس کې یو سلو شپږوی ګڼې چې هر ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دې و چې لیوی خوانه اصلی دری ګڼې ټولې یو ځایی آسانې نه موندل کیږي. په غزینو کې شته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په آسانۍ باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپله ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډوله متن دی چې حتی دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پوهېدل پرې ګرانو. نو له دې امله ما فکر کاوه چې دغسې یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او ورځپاڼه هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خپرونه په دغه یو ځای ډول باندې له ځانه سره ولري دا یو اړتیا وه.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ لري ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغه کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کرکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګڼو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت یې دا دی چې ټولو مهم چې سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځې سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړي کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي
دغه لویه هڅه بیلابیل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې مونږه دغه زمان د مترقي افکار نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایل نه خبرېږو، او دویم دا دی چې زمونږه د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولېز ژوند لار او وسنه کولای شو چې برته هغه د ورته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند پرندو لوی ټولنی د چاپ په ګاڼه سینګار کړي. دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼې پلورلي د دغې ټولنې مسؤول نجیب مومند یې راته وایي.
سراج اخبار موږ په زرو ټوکا ټوټل چاپ کړی او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل ته لیږلې دي. تر دې دمه پورې 1400 ټوکا پلورل شوي دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلی هغه کابل نه راغلی دی.
ښاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې ګڼې پښتو ته ژباړلي او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. پښتنه تا کوم چې څنګه کولای شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کړو؟
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکمه د ازادي رادیو او د ستاسو ډیره مننه چې په تاسو دا موقع راکړه چې په دې مطالب باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي. دې پاره موږ تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په منځ کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په دوره کې خو کومو ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شونه چې ایجاد شول، ټیکنیک ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره، هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي، هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان سترګه کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي، د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو ویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګا په دغه ملوکو چې اول منګا خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجی د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تم خلک غیر نصابی اکټیویټیز وای، زه په هغه نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکلم دی اصل کې. مطلب دا ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکلم. اوس دې دپاره پکار دا دی چې دواړو که مثال موږ وګورو په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې، چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار دا دی چې موږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پوه خلک کمنګ کې ساینسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته په پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه دلته نشته دي. چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او که انفرادي په سطح وي او که ادارو په سطح باندې هم وي، چې دا موږ دا یوه دومره خبره ده. چې موږ خپل پونتونونو کې خپل خونځو کې خپل پونځو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لا ماشومان ته داخلو د پاره چې کما غدي چې تا لګ سخت نکو او بل په فیس کې تاسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کما هغه سره کړی دی سارک کې کا مطلب د تپهین کې سبق وای لا په بل ځای کې چې کمې پیسې اخلي ل بل ملک والنا هغه سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه هغه پیسې نه اخلي هغه پیسې کمې دي او دې د پاره زه دا وایم چې کمنګه په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي کنه فیسونه کمپیوټر اولی
چې
دلته سبق وایي دا یو بل دا ستا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي هغه محصل چې کوم دی هغه کا د ادب وال دی کا د بل شی وال دی کا د بل شی وال وي چې دغه تبادله هم وشي د سره چې کوم دی کنه د سره شیونه په مخ سي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه هم خیال کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا هغه ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی خو زه تا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی کنه هغه ځمکې سره تړلی ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شانته تجربه وي سمې سړی بل شانته تجربه وي زدا دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملی تجربهونه فائدہ اوچت شي او هغه د شی په مخ باندې بوزي
تجربو
شلکوالي تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخترع شي یو نوی هنر نوی فن مخترع شي
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دی والی د فکری مکتب دی والی خبر وکړه څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې څنګه داشته چې د دغه خوا پښتانه مور په سر روان شي خو هم روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر آسان لارې شته آسان لارې هغه دي چې ول حکومت ویل چې زمونږ ملي اتلان دي اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده دومره ورثه زمونږ کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده وینې رشته هم ته نشي پاتولی اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب د کتاغه تار ولګوې که هغه ته کرخې نوم ورکې که هغه ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته بابې دوستي نوم ورکې زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې کنه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي مونږ به خپل دوستي مشترکاتو کې لټو مونږ به خپل دوستي خپل فکری تړون پاغو کې نه لټو چې کوم کې سړی دښمنی پیدا کیږي
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او کمزوري شوي دي
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پرې کون راشي او پرې کون په دا غنه یا شعوري نه وي هغه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي کله په څه بندیز ولګېږي چې که موږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسېدلی دی د افغان کام په حساب سره موږ ته نقصان رسېدلی دی خو موږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلې دي ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل زاړه شاعري زوړ ادب خپل ځای یو مقام لري یغه کې اغنوی شیونه منسترال ژبې منسترالی چې لکه کمی ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر وکت نلار لکه انګلیسی لا اردو اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسی که تاخیل کړی انګلیسی ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله. پښتو نوې شاعري پښتو نوی ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن لکه د اردو ادب سره نږدېواله انګریزي ادب سره نږدېواله فرانسوي ادب سره نږدېواله.
یو مسله دلته غواړم بیا هم پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعري کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو؟
رښتیا خبره دا ده د باړه باړه ګلې کې چې کوم ورکشاپ شوی و هغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوه، هغې نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک دی. یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. منګه په نړۍ سره ودرېدل غواړو بن منګه نور هم کوشش کوو او موږ به هغه ټول خنډونه ماتو، موږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم موږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې موږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر داسې شی دی چې کیدای شي ته په امریکه کې ناست یې، زه دلته ناست یې، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یې، کیدای شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کیدای شي بدلی، او دا فکری تړون چې کوم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره ولارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه په زبا یو ټکی بل ورته استعمال کړه دغه نه پرته منګه یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، منګه یو ملي ګټه په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې توځو.
بسمل خپلا پنځه شپږ ځای مینو خو موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار بسمل صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولا نو زه خود سی وایم سی کې دای سی شاعری مې په خوا په نسبت ډیر څه وی، خو هغه شعر نه پېږم چا ویل نه مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخري وبس د نخره ګرو د نقادانو له ډاره هم نسخ پرولای او بل زه خپل په دې اند يم کنه سے خوش شاعران زخت دیر دی دس خشیر ودی کم دیم نخ پر او مزه دی دیر خشیر پس گردم زکه سے شاعران دیر دی او هر سوق شاعر او هر سوق غاری مثلا استاد سے خشیر وای نو کچیر زل سی او شیر نو وای مثلا دی هر چا فخ نه او کچیر دس شیر دی ما په وس کی نه یوسه مثلا هغه کدونو کدونو پات سی نو بیا ز په دس شیرونو باندې بخي وخت نه خراب او مثلا هغه سوق دی کدی سی بس دمه د ځان سره اوله ورځ نه سکل د شاعری میدان ته راغلم او سره دې سي مثلا زه په خانقاه کې زګدل په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محترم نه او چا خبر چلی می نه گوری د سفیان سره مخ ته زما شوخی کوم نو زو به د سیو شیرم وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورزی چې سره په دې ځای کې د بده شروع نه وای نه بعد یا سم شیر وای کنه بیا دې بخې نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګی چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه چې مطلق شاعری فطری ده ښه شاعری ماته همداسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو پهلوان شریف کوم ډېرې زیاتې دي که نه انډیو علیم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځای نه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حادي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د الفت صاحب په نثرونو کښې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه بعد شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بېدل چې کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کښې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري خیال دې نه وي پکښې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دی با دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کښې خیال نهشته دا اوس شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کښې هم بېکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د ممبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د ممبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېړۍ کښې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات یې کړي
او دا به قسم کوي ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې غالبا په یوه رادیو کښې یوه خپرونه وه که نه یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه نو هماغه جواب اوس هم ما ته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه کیسې نه لیکمه چې زه باید کوشش وکړمه چې یو ناول خبرې په یوه قطه کښې وکړم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کښې وړاندې کړم قطه ده د فرخندې پر مینار ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کښې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کښې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکېږي یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید وي د هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کښې کېږي دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غر وي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره وکړه یو زمیني خبره ده که نه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کښې را اخېستې ده ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم ده که تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږمه چې ښکلې کبرجنګ دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه کنو سنگه کبه نو وجنه که ولی ملا شوخ شیرو نوائی بسم الله غس شایده کنو سنگه کبه.
بسم الله سر تاسو مخ که وویل چه در طولنی او رزنی موضوعات هم که دیشی در شیر برخشی خود دغا تفکیک سنگه که دلشی چه دغا موضوع یا دغا پیخ شایرانه که دلشی او دغا نشی که دلی
یا رزو خوب دی اندیم کنه سیدی خبرو لپاره قاعده نستا د ذوق له نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوی سه په لیکنو کې دا هم نوستلی چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نستا هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړو کو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نو قاعده ستا او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر زما وکړنه په دې موضوع کښې هم چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پېغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري وو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات ستا سي هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بې کاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږه یې کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
ولا نو خو ملایم خو ډېر دي او زه په کښې یو باغي مولی یم بیا ودې همداسې ملا هم په کښې شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم و بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس د همدې شعر کښې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري
آخر کښې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم پهیې مخې خو دې هر کله او تل راسي او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړمه خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړمه چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او ارام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې ارام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه ترموز یې راواخیست ویې خوځاوه خالي و په دالان کې هندارې ته ودرېد کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنګ ښکاره شول د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ پردې یې کش وې د کور ور یې کلک پورې کړ څو ګامه یې واخیستل بېرته ور وګرځېد ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی تر ژبې لاندې یې وویل هغه دفتر هم ښه و ورځ خو تېره ده په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته شمال ورپوله بېرته یې جیب ته کړه په دفتر کې د یوه ورځ شاته ودرېد د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل ستاسو کاري ژوند سر له ننه پیل شو ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل وبخئ دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي مامور ورته وویل تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې را پورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ لغاړې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځ ته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني د اقتدار لپاره هلې ځلې د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځان سره یو ځای پیو. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د ده بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راوستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره یو شپېته کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږتیا کالو په عمر یې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکې خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنګیالیو سره یو ځای جنګیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنګیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
سرغار پاده سرمخ گئی سیور دزغلی دو شاهینا دغرزال دستان شول خر کربوڑه پر ڈبر چک چک کیگی پا هوا که تود دوینو وگم خپور دی لا پا دخت که شنگا دی تروخی
گن سرتیری د پارتیانو ملټا پیان اردوان لا د زرینې پلټون دی نقاپو سپور لا گرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاپو خسپور خخمیگی خپل شاهی پیل را تاو کر پر ناچا پا پیل درنه پخرا کزا پر سپین آس کرا آس پملا مات شو اسپو تیرا گزار شو نقاپو جنگیالای ولوی دب خواب پلوی دو کیه دمخ نقاب شده ول ول بوتی لخور دا تور زنده یو ناچا پا دی زرین مخ خکار شد لکه کلی دی سین بطا تکس سپین دیر تا چوس دارا والا شو زرین اردوان لحیران تیا گوتا پر غاق هغا چوکی چو گفتب اسمان خدای ورکڑی و پزمکر اپریویتی ملکی دی توری لاس تا لاس کتیم کرد یو پارتی سپور آس دیدی خواد را آهی کن ملکی پی یو گزار لأسر تریوز اردوان پا مکرجن خنده مسک شو شاهی پیل یو رو رو لان در آرهی کن اگزریات لطو پارتیان سرخ کن یو ناتا پی زرین دور پانش پا جگره جگره زان ور تنگری کن یو بلا دل راغ لد پارتیان تیش خوریو ده سردار گرد را تاو شوید اگزریات سی بیا پر جنگ بانده اخته کرد شاهی پیل را نگدی کی گی ملکی تا دی زرین ساکی وی نپا غرزان دا ما ساگی تا سکلور بتای میریس دا ملکه پا وی هیچ ندخدا مخامخ ده اردوان پیل تا ولا پدیر خخم اشکانی پاچا تبوری پیل نگرد چاپیر تورزن بود پارتیان نای زوالو کڑی کڑی خپل پاچار دساکانو لطرزنو نای سات اگزریاز دلخکر منز کل جنگی یو ناچا پا کڑی ما تشوال شان چو سپار پارتیان را پری وطل پرزمکا دی پیل شا تا پر سمن کک را کارشو سور پا وینو للوی گرس سر را حسک شو اردوان لا پا مکار خنده مسک ده مخامخ پر زرین سترگ خخی پیل روان ده ده پاچا پا لاس که توره ده زرین لاس که هم توره زلیگی یو ناچا پا کک ناریکره هی یا هو گرز پا یو گزار ده پیل پا خکر ماتا پیل رانگوخی ده پاچا دولی که گشوه بل گزار دی پیل پر بلا پخراغه زنگون دی ماتی دلوی خرپاش پیل دی غرپ چیز را ونوی پرزمکا دی پاچا ساتون کی لرشوال پزغاست اردوان خکت پرزمکا را نسکوش سمن وششنی پر وپخو احسکشو ککی گرز سر ترمیم اسمان الول کر لان دی راغه ملکی سر آرام کت لآس لگو کوک شو خپل جانان تا یو ناچا پای نرئی لانا لاس تاو کر زرینه چس تا پور تک رسمن تا ملکی تر خپل جانان لاس چاپی کر سمن بیا حسک شو پر دو خوبان لمایدانا دو وطل لار بود ور بیرغ داشکر اگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان ده سالار سترگو تا چی زیر شو لحیبت لرزه پر بدن راغی ده تیش خول و سردار ودارید پاچا تا چی جونده راسته لله راروان خونا چاپ اردوان توری تلاس کر اگزریات سی سرسری بمت تپی کر ده تیش خول و سردار تور پیراتاو کر دلخ کر ترپخو نام دیو سر ورغخت حیاهو لبری من اختر وود ساکان بیرخ پرت شدری ران اشکانیان و که گزار تور پرزمکه جگره ودری سر تیری پغاو غاش ول دساکی صوب خوخیت پها ها